السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایز سفی ولستان اگزایم د قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د سلواغې 9 د فبروري 13 دغه پروګرام په خبرونو پیلو د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږاویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیه ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالره مرسته وکړي. اروپایي اتحادیه تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د 50 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسیې ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. د زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنت څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلې ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي.
نوموړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی ولې ټوله شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاري. د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د سنگارګرو حال ورز څنګه ده؟
د امارات سهمي رضا تکمن ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه د ادامه ورکول شي. دا به زموږ لپاره هم ډیره خوشحالي سبب وګرځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په زابل ولایت کې څاته د یو ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان ته اړولی دی. یوې ژورې څاته د ماشوم له لویدو وروسته یو شمېر طالب چارواکي هم سیمې ته تللي چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. عصمت څاروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلي کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې څاته لویدلی و. په شوکا کلی کې د دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوی اونۍ وړاندې په یوه بل څا کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي: زویه ښه یې، له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ږغ کې مایوسی څرګندیږي وایي: سمه ده، زه به در سره ږغیږم. د ماشوم ږغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړي په وسیله څاته کښته کړې ده. یوه سیمه ایز خبریال بسم الله پښتون مل تېره شپه ناوخته آزادي راډیو ته وویل:
دا وخت ماخستن یولس بجې دي. شپږ کلن حیدري لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي. د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کېږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څاته لوېدلی ده او لا تروسه نه ده ژغورل سوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دېرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګران و.
واموریدل چې په زابل کې چاته د لوېدلي پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همدا اوس عیسی محمد قلمیار په زابل کې یو سیمه ایز خبریال له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. قلمیار صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کله موضوع آګاه یاستئ د دغه څاته د لوېدلي ماشوم چې عیدار نومیږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کرا ته ووایئ؟
د سیستم د څه د ټول ولست اوس ویخي، یعنی غری او درې دلې د جړا ور دي. حال دا چې موږ خپل احساسات نو کنټرول ولې زما ور استعمال ما تا شي د تقریبا شپږ نیم بجې ور استعمال ما تا شي د ټول شپه د کوهي کې کار سوی د زحمت سلسوي د خدا کار ډیر په احتیاط سوی د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیدا دا دته د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشونو تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه سوی د دې ماشوم لاس لیدل سوی د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځه ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ، یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې، هغه کس ته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخیل له عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیره پیسدی هم دی کار زیانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغې ډلې د دفاع وزیر د دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکي کسان او امکانات وروړي او کدغه سي ورغلې وو.
استانیزی صاحب د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلوده تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تم امید داول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیایي وضعیت هم د نږدې و څارل چې خو بدبختانه کار ډیر اوښتو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
ډیر مننه کوم عیسی محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د چاته د لوېدلي ماشوم د ژغورنې د وروستي جزئیاتو څخه مخ خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دادر کوچې. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شو. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازدیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کشه لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې یوه سیالی بایللې او درې یې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوتسال تر 1900 کلونو کشه لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبلې نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شوه.
سه بورد نو امتیاز کسب کرد نائب قهرمانی ما.
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتي ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
بلې باید یادونه وکړو چې دا خبر په ځای نه ده. اسلامي امارت 800 د تسبې جنگ پای ته ورسېده. دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویان یا نور افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی و. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب و زیان رسوا، غله د فقر له دغو مسایلو په مراتب و زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ و میر نه لرو، ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه و زوبل کېدل د دواړه اړخونه نه. دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په جای نه ده. باید مختصری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوها کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته د شپږ میاشتې د بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې لخوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي. ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه ومې کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د ده د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی، تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت ساروان ته بغوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنې حمله وکړي او مرجوب لی ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیر شوي، ویره پیدا کړې چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشتر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د رواني فبروري پنځمه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي آزادی راډیو ته وویل
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بلتون غوښتونکي په یو برید کې وبښل پوز وایي چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې وسلوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل ریوټرز خبري آژانس ته ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیارډر هم دی پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هیوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالر لګولي دي بیا هم له عصمت ساروان اورو
د نړۍ مشهور میلیارډر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنځشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد مبارزه به جاری ساتي د ماشومانو ګوزان په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځني سفر تللی و پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ د پاکستان ولسمشر عارف علوي او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنې ولري ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل ګیټس ته وویل سول چې د دې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوې دي او سږکال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلی د کمول لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرسته ژمنه ورکړه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
په کویت کې خزو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې خو یو شمیر فعالو خزو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلي دي په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزې په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ته اړتیا نه لري خو په پاوز کې به وسلا نه ګرځوي او حجاب بلری د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر خزی همدا اوس په پولیسو کې برخه لري خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خزو له ګډون سره موافقه وکړه خوبروسته لدی چې د پارلمان محافظه کار و غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیزه ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلای کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل د شهرنو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي، دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونی په اصلي ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی او د تیر په څیر اوس خزی او جونی د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورځي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال محفل های خود.
ندا هغه ځوانان جلی چې په ډیره مینه یې نږدې درې کال وړاندې د شهرنو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نورو مېرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابره کړې وه. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوره یې د سنگار دا مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړی دی. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومته د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان یې ډېر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونه ما بسته کده بودیم.
با کما ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیر تا پر دیر ویر اخلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خو اس در خواقه حق دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. مک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. اس نو داسی حالت ترسیدل یو چی تو لوراز منتظر یو چی او مشتری راسی او مک ورتکارو کرو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو لوري غوښل شوی. ل پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم سنگر ځای لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له ورتګ وروسته تر یوې اونۍ دوکان تړلی و، خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه میرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سهمي رضا ته کومنګ ته په مطمئن ډول دا کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ادامه ورکول شي، دا به زموږ د پاره هم ډیره خوشحالي سبب وګرځي.
دغه میرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خنور هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي، چې لاملې د دوی کار هم پکه شوی دی. یو شمیر انجونی او میرمنې چې مخکې به د ځان سنگارولو لپاره سنگر ځایونو ته تللي وایي، اوس د اقتصادي ستونزو له امله او د طالبانو له ویرې د ښکلا دغه مرکزونو ته نه ځي. د کندهار اوسیدونکي شبنم ازادي راډیو ته وویل:
موږ تاسو پوهیږو هر انسان دې دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هرش خل چې د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو په راتګ سره ښځې اوس ته پخوا پر کومه رشګاو ته نه ځي. دا معلومداره خبره ده، ځکه د یوې خوا خو اقتصادي مشکلات دي او د بلې خوا د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې دې کنارنه دي زیاتره دې ته څه نه شي کوي چې ولاړه سي.
وروسته له هغې چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر ځایونو لوحې او سوداګریز پوسټرونه چې د ښکلو او جوړو شویو نجونو عکسونه په کې وو له سنگر ځایونو لرې کړل شول، خو په ډېرو ځایونو کې خپله سنگارګرو د ویرې له امله دا کار کړی و. د یادونې ده چې نن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوي حکومت دا د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي خلاص شوي. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډېرې خزینه کارکوونکي په کورونو ناستې او ډېر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوالې ټولنې د نجونو زده کړه او میرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي و مغوختل د خزو د کار او سنگارګرو میرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسي اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو میرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلی چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ ژورنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ ژورنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګ د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارد ډالر یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارد د نورې د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلا سي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو حقوقي قضیه لا تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونه په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کیسه ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وواهه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولیږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او که دا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای شي. مقاله تیر وخت ته په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان له واکه وغورځول، په افغانستان کې آزادې رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقالې د خبریالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیاتې رادیوګانې او تر 200 زیاتې چاپي رسنۍ فعالې وې. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 6 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې سوي او رادیوګانې هم پر نیمایي درېدلې دي. په دې مقاله کې لولو چې دا رسنۍ د یو شمېر لاملونو لکه بله غیر فعال سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، له رسنیو سره د نړیوالو فنډونو درېدل او د خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه پیغام باید چې ورسیږي چې د طالبانو دغه کوم دغه چې پوځونه چې اوس جوړ کړي دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو دا حکومت په تر ډېر وخته پورې پاتې نه شي.
دمان نوم محمد اکرم ده، د غزنی ولایت جندوړو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او ته د اسلامي عمارت تر مشرانو یې ورورسي. له مسلینو چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې 4.5 لک مسافر چې اوسیږي، نو موږ له ډېرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډېر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې سوي دي چې ویزې کینسل سوي دي یا وایي میدان دې بندېدا په وجه باندې، نو کاروبارونه مو هلته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډېرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ دغه ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته جزما سلامونه د هوا د صفو د لارې ورسیږي. مننه. په تیرو 6 کلو کې آزادی رادیو ډېر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته، بس نو ډېرې ښه خپرونې دي او ډېر ښه نشرات لري. د آزادی رادیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
سنلال مرحبا کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومند چارقلا د کلی نه. دا کوم بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده، نو دغه کلی ملکان چې خپل زړه وشي، کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربا ته نه رسیږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو د حال وګوري، هر یو واسطې والا ته ولاکه بې واسطې والا کومک اخیستي تر څو. نو د امارت اسلامي نه مې دغه هیله ده چې باید عدل او انصاف وکړي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.